کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، ورځ په خیر دی. ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د وری یا حمل نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. البته کال 1400 لومړی دی، هجری شمسی کال. د خبر خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP وایي په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفیتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفیتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالات پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نه شي. د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یوه ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک ځیرک ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې. ده ویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه مېرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 16 د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې ده به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو بندیدل غندلې دي. د شمال ختیځ سیمو د منځنیو ښوونځیو او لیسونجونې لا هم هیله منې دي چې طالبان به یې ښوونځي پرانیزي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د روزګان ولایت کاروانګر وچکالۍ او خپلو حاصلاتو ته په اندېښنه کې دي.
په بالا وچکالۍ دغه اوس زردم اندېښنو کې ورته تللی یم. په کور کې دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه معنا وچ ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې او اوکراین مرکچیان د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي. په 25 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم پر نجونو او ښځو د بندیزونو علتونه له شنونکو سره څېړو.
ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه یې بیخي سپار جوړ کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د خبرونو بندیدل غندلې دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د طالبانو کړنو ته متوجه ده. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو پر بنسټ د شنبه په ورځ طالبانو د تصویري خپرونو د خپرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د 93 په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرې دي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوي امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23 له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. له طالبانو مو په دې اړه د دوی دریځ وپوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې د بیان ازادۍ ته خپل حکومت ژمن بللی و. طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې 13 ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی او توشی شوی و د عملي کېدو وړ دی. خو ښکاري چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت لخوا لږ پګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د ښوونځیو بندولو په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې کړي دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د 10 ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
ووم نه تر 12 پورې بیا هم خل درسونه محروم اسل. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زر خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زر د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي یو زده کوونکې فرزانه عمر خیل ازادۍ روډ ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له 6 ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ نه هیله کولو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت مخشی. دی تخار ولایت دینجونو د لیسې د 12 ټولګي یو زده کوونکې مدینه وای
مکتبای ما چند روز از شروع است.
طالبان له 6 ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د انجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د انجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له 6 ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یو اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا مارا نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالي، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټر یا انجینیر سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو. په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د غځېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو دا اقدام وغنده. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې نور د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېر اغېزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرې نږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکې تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجنډا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پا پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو پرون بلاخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د رایو وړاندیز طرح کړ. په قومي اسمبلی یا د پاکستان په ملي شورا کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د پارلمان د مرستیال مشر قاسم سوری په وینا د تحریک وړاندې کړ او ادعا یې وکړه چې نور د ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې، نو ځکه د دوی پر ضد د بے باورۍ تحریک راوړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال سراج زهیر راکوي.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپیتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقعه د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګي د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورېدو قرارداد پاس شي نو د 3 تر 2 ورځو پورې به په د بحث وروستو رای اچول کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1025 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکۍ لری کړی. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا داوا کړی چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم سوره
نه بیلدینگ، نه مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د روسیې او اوکراین مراکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې اوکراین چمتو دی خپله بېطرفي اعلان او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې په 24مه نیټه پیل شوی و لا هم پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبرې پیل کړي. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړی توبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبه د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسېدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او ویې ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې او اوکراین مراکچی پلاوی ترکیې ته رسېدلې دي. دا په تیرو دوو اونیو کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چې د جګړې په حال کې دي مراکچی پلاوی په ترکیه کې مخامخ خبرو ته کښېني.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه همدوم راو په څو شیبو کې به اسد الله لودین له نورو مطالبو سره لتا سو سره وي. خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو ملي ټولنه جوړه شوه. د سوداګرۍ او تولیدي شرکتونو سراسري ټولنې رئیس محمد باز غیرت نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په کچه دا لومړنۍ سراسري ټولنه ده. ښاغلی غیرت وایي یا د ټولنه د سوداګریزو شرکتونو او تولیدي فابریکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو په موخه جوړه شوې. د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو په سراسري شورا کې څه باندې زر شرکتونه غړیتوب لري. د ښاغلي غیرت په خبره په افغانستان کې شته تولیدي شرکتونه پلاستیکي توکي، لبنیات، بسکیټ، صابون، مدني اوبه، آیس کریم او شیرین تولیدوي او خلک کولی شي د بهرنیو محصولاتو پر ځای کورنۍ تولید شوي توکي وپیري. د افغانستان د غالیو سوداګر د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غالیو سوداګرو د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې په بانکي برخه کې پر شته محدودیتونو، د اومه توکو د بیو لوړېدلو، د سوداګریزو هوایي دالیزونو د فعالیتونو بندیدلو او پاکستان ته د غالیو د صادراتو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن له یادو سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي چې غالۍ د افغانستان له مهمو سوداګریزو توکو دي او ژمنه یې کړې چې د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې به د دوی شته ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلدار 1.05 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 416 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. د اوروزګان کروندګر خپل حاصلات ته په اندېښنه کې دی او وايي کمرستي ورسره ونه شي نو ټوله خواري به لمنځه ولاړ شي. د اوروزګان د کرنې د ریاست چارواکي وايي د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کاب په پنځمه چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوي په اوروزګان کې دغه ورځ نن د کرنې او مالداری په ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځله چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام پر دوو برخو ویشل شوی و. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې یو شمېر اوروزګان مېشتو کروندګرو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ورښتونو نشتوالی او په سندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړي دي. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل
هغه کښتونه چې زاړې کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا په ځمکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمود هغه ډېر کښته شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه رخېږي، یا د تیلو په مصرف سره یا خو ډېر مشکلات لري او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزې سره مخ
لس پنځه شپږنس تنه عیال دي سره یو ځای دي د دوه درې څلور کسه د خواري دي وروره بالا وچکالي ده. دغه اوس زردمه چې دا زه درته ناست یم دغه اندېښنو کې ورته تللی یم په کور کې دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه مانا وچه ده ورته هریانې چې اوس بل سرای ته بارېږم یارانې اخیستې که پکې اړه یې هم یارانې اخیستې.
د پروګرام په دومه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اوروزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او ورته وخت کې په اوروزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اوروزګان کې وچکالي زیاته شوې ده خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اوروزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اوروزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اوروزګان ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
اوس به ملالۍ بشیر په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوو مطالبو ته کتنه وکړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلی دی چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه وه چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني خو امریکا د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپله ژمنه ماته کړه. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په درېیمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډېر خوشبین و چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي خو داسې ونه سول. لویدیزو چارواکو څرګنده کړې چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکنه نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دې دغه پریکړه بدله سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 60% زیاتې نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکي هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سي فارسي پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربیره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او ډوچې ویلې پر خپرونو بندیز لګولی دی. د بی بی سي د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنوونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یوه ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښته چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د ډویچ ویلې عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې وویل چې د بیان پر ازادۍ او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پر تله زیات سوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی سوی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
خود ولایت نه در سره پاړی کښې ما د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلي دي دا هغه ښکاري د خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغه نه پېژني، نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. نو هیله مو دا ده چې د نجونو او هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
هلمند د والي صاحب محترم څخه زه هیله کوم چې دوی ډېر نسبت مهربان سړی دي. ما چارویلي دي ښه مجاهد سړی دي، زړهسوان دي، چې د دغه معاملینو سره د دې اخترو د روژې په مبارک ورځو پورې دوی د دغه موسساتو توجه راواړي چې دغو سره یو اندلایي کومک ثواب د دم پکښې کوي چې دا روژه مبارک راغله. په تېره بیا چې دغه د معارف مامورین ډېر لیدلي دي دا ملازمین، نو د دس خلیر هیله کول موږ شاورو نو خلق یې دې صفت کوي او موږ هم پوهېږو چې دی زړهسوان دی، مجاهد سړی دي. نو الله دې رحم پر وکړي چې دا توجه دا موساتو دې خواته راواړي چې مامورین دا روژه په برابر باندې یو شی کومک سره وکړي. وسلام
د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي. له اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده دی موږ ته پارچې راکړي چې موږ د سختې ساعتي مشکل سره مخ یو. دا پارچې چې په نورو ولایتو کې شروع شوي دي په کندهار کې نه دي شروع شوي. هیله ده چې دا پارچې ژر تر ژره د مرستې شروع کړي. وسلام احترام.
زه زابل ولایت درغنه سوالي څه خبر کوم. کوم دا مسیس را دي دا ټول غلطي دي. اصل څوک سوای ټول درواغ وایي. ما دي په خدای قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شيږي. نو پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قران د مسلمان څه دي دا پیغام ورسیږي چې دا کوم شیخ سم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته مو ورته وسلام.
زه عبدالواحد لوګر نه مې زنګ وهلی دی. د ما غوښتنه له دولت نه دغه ده چې تیل باندې ټیکس وانخلي، په پارو باندې ټیکس وانخلي، چې زراعت په دغو شیانو ولاړ ده. او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمي پیدا کړي وای. خلک للمي کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څه رقم زراعت ته بس ملډه کوي. ده دا زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمي ورکړي. بس دې وخت د کرنې د ولاکه کال ته په 6000 روپۍ یو بوجۍ غنم واخلئ چې دا هله مې څوک کري نه وایي. تیل جګ دي بس قیامته دي. خلک للمي نه کړي. باید چې په تیلو په هغه باندې بېخي به ټیکس وانخیستل شي، په پارو باندې او په تیلو باندې. دا خو د ټول افغانان په پښو درې، ټول دیقانان په پښو درې.
جانانات خبره کوم. ریډیو درې خبرې داسې مهمې خبرې زه کوم چې په سپاتې درسره سوم. د دغه موسسات په برابر دا موسسات مستحقو خلکو ته نه رسېږي. ور ملکانو توجه کول بیا طالبان خپله توجه کوي او دغه د وزو مشران یې خپل پر قریبانو باندې توجه کوي. یو ور پیسې رالی چې دغه پیسې د شهیدانو دي. د هغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلی وي هېچا ته یې نه دي ورکړي. یو نفر دی زه یې شهید شو، اته ویشت دانې هندارې ما ډسې دولت یې دیوال چپا کوي، نه پیسې چا ورته ورکړي، نه یې کارت چا ورته ورکړي، او نور داسې خلک شته چې دوی څلور کارتونه یې ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو لوړو مقاماتو څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دا خبرې وکارونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې پر ښځو او نجونو د وروستیو بندیزونو او محدودیتونو د علتونو په اړه بحثونه به پکې شامل وي. خو له هغه مخکې په البته په دې خبرونه کې به بیا هم زه ستاسو کوربه اوسېږم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې په 2,16,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې پرون په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نه شي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامي روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلې و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 26مه د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه، او هغه مهال د ده وینا داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وباله، خو بایدن وویل هیڅوک باور نه کوي چې ده دا خبره کړې وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي، او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي، خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه، او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینه وو او ښځو پر تک بندیز ولګاوه. پر خځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دی لیدل شوی. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي چې د بی بی سره د روزنیز مرکز ښوونکې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، خو یوه یادونه ضروري بولم چې میرمن اصولي او ښاغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي، دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدوده وي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي. زه فکر کوم د دوی ترمنځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژني او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به ځان وروي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه نیکی هیلې تاسو ته او نورو ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردېدلی او رنځېدلی ولس ته هم چې زما خبرې اوري. اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې د هغه په حصه کې معرفت ولري او معلومات ولري او شیګنې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آگاهی. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور؟ که مسلمانان دي، خو حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه کې ښځو ته د کار اجازه. که دی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګردې ورکړی ده، نو دوی خود حق هم نه مني. په دې معنا چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. په قرآن کې د تعلیم حق پر شخص او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که د په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ فقط پر کورونا راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله به باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اصولي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوئ هماغه خلک دي چې دا تاسو وایئ چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون تم ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گزاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهیږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې اسلامي علومو کې هم کم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کیږي، هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بینان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي، دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي، فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته، اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال دا و چې د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره یې هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي، حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې. د دوی تر نظریانې د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي؟
ښه، اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کیږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه، دا ډېر سخت دریځ ای او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیات مخکې ځي، لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه داره شول، قمندانانو لاس لاس اته اته ودونه وکړل چې هغه به پرېښودل، ځکه هلته څلور و خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. هغه دومره مترقي شول چې نکټایې ووهلې، دریشۍ ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغه سیر د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. یو څوک به وویني چې خا اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلی دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول، نو خلک هم ډېر ورنه خفه سول. او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم، زه په افغانستان کې اوسېدم، ډېری طالبان پیژنم چې دوه دوه درې درې ودونه وکړل، څلور څلور ودونه وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه تعلیم یافته وي، ودونه یې کړي، دا اوس ورسره دي، اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي، نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د حاکمیت مسله چې تاسو وایي او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلي وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی، مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم و اوس هم جرم و، او د افغانستان د حکومت رنګول د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم و اوس هم جرم دی، او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم و اوس هم جرم دی. د افغانانو سره زه تماس کې هم ټول پام دی
مننه. میرمن اصولی، د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولی دي په څه معنا ده؟ یعنی د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پرېکړې څه ډول ښکاري؟
زه د یو استاد په صفت درته وایم چې څنګه چې زه نجونه ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه ځواک ښځې نه شي درکولی، هغه دونکی ورسره البته ګرد نارینه دغسې نه روسنتران فایده خلکې د خپل معنی سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لیدلی مې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرزند علاقه مند دي او پلان لري د آینده دپاره، دوغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه او دا چې ورته ولاسه مخته وګرځو د مخ دا دواړه یو شو. یعنی تاسې فکر وکړئ هغه پلا چې د طالبان غالي پنځه کاله دوره کې موږ ونسو کولی په شل کال خو د دغه پنځه کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړئ دغه روحیه هلته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کړي، شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموږ د صنفونو تعداد داخله پنځه اویا نفرو ته رسېدي. موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپږ دېرش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی، یعنی یو پلا ګرد هجوم راوی په ډېره علاقه مندي په ډېر شوق عاجل مو ارتقا ورکړي. یعنی بالاخره موږ د پنځو کالو بدبختي په شلو کالو کې موږ په ماټو په پښو درودلی وو چې دې بدبختان بیا رالی. یعنی هغه تاثیرات پاته وه په مکتب کې، ام د استاد په ذهن کې ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلی تایید مو کړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه، ولی اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تګ باندې محدودیت لګولی دی کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوښیو یوه برخه ترورل کېږي، په دې باب راته ووایاست.
اگر اجتماعی قوانین رو پا چوکات که آزاد ازوانی دید دی خود ارتا کم اصلا پا دکیزه پس دید چه افغانستان یا اسلامی مملکت بود دی و بید وست ما هم پا همتون ویلی ده زموج جوان دا وقت به پاکستان ده جوان سه
میرمن اصولی او بخی استاسو پا عریقه که یو چه ستون زشته که لطفا خبل زای بدلاولای شه خبل زای بدل که چه مونستاس خبری لگه واضحی وارو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم دو دی پلاس که نده خوالی تری و مملکت وران که اغا باید معرف لمن زیوسی خدی خاطر چی اصلا اصلی فابریکت دو تولید دو اردو اقتصاد او اغا گرد معرف دی نتا فرمان اصلا دو پاکستان دی
اصولی صاحب تاسو خو دنیا هم لیدلی ده، په نورو هیوادونو کې د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نوره دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي. او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي په سنت پسې ګرځي، او خپله زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادېږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لرې ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړم. کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه، او ورته یې ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کړي، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی کنه. دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذاره و په دې د اووم د ثور څخه د اووه پنځوسم کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې دا بې علمه ساتل او په پاکستان کې د دوی ځورونه او په پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو د دغه څخه لیرې ساتل، د رشد او تمدن څخه او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي. دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همه ملایان ښه آیت جاسوسی کوي د پاکستان ملایان، او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کی، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان. دغه پالیسی د انګریز نه خپله شوې وه. انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په هوټل کې چې هغه یې راولېږه، زازیو ته راغلی و، په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو. او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزانو ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي.
سوال دا دی،
باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغه طالبانو خپل دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه له تاریخ سره؟ د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده یو ځل بیا. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو خپل سنتي او دودیز کالی او جامې درلودې، دغه جامې چې نن طالبان یې سپارښتنه کوي له هغو جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کې ویلی دی چې ساتری اورات، نو هغه هم ساتری اورات دی. اوس هم زموږ شاګردان لس لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتری اورات اوس هم دی لري، ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنې. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤول د دروازې په خوله کې سهار ولاړی او خپل شاګردان سر تر نوکه معاینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس زموږ شاګردان زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دي وتلي. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي، هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی اصلي صاحب خبره چې دغه بدبختی ګرده د اشرارو دراتک سره د تهداف شول څو
بل اصلي طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو خوانځي او ته د فساد مرکزونه وایي
شنو دا هغه ولا خپل د وساره د شوزه تلوي معلومه و یعنی موږ په دې کې په دې ډول چې د دې بيته فوراس د خپل د هم د راځي په هغه ورځ حاضر کې دروس کوي چې موږ خپل شاګرد یو کون سترګي ما دا وګورو چې دې کوم راشي مو اوسه په دې اته باور او په سره ختمان دا چې موږ اول چې قیتستان او ځینې اخیستل بیا وروسته موږ دغه مؤمن موږ خپل د افغانستان په څه شي ټینګ کړي نو دا قیته خو تر پوړې نه لاندې دي نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیه په هیڅ کې په دغه درو تایم کې زه او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ چې معلم باسوسه د تربیې خبرې وکړي او هر درس چې ورکړي د اسلام قوانینو سره تطبیق کړي او په اخر کې ارزیابي ته هم چې موږ یو مسلمان یو او دغه فرضاً حتی یو زردک چې موږ لرو دغه زردک څه شي د خدای پیدا کړی دی زموږ د سهار لپاره باید د اسلام د دین سره باید تر اړیکې ورکړو ام د تربیه په وخت کې ام د نظم او ډیسپلین په وخت کې هیڅ کوم څه داسې خلاونه نه دی وګوره انسانان دي ستا په اجتماع کې اوس د دې په هغه کې نه دي خپله تجاوزونه نه کوي یو نجلۍ ده فرضاً
فقط کلاند لطفا جواب راکې میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول فکر کوي چې خلک به کینی او کبه بیا هم اعتراضونه تروزي
نو زما غوښتنه ده خلک وسه د حق هیڅ وخت نو ورکول کیږي حق غوښتل کیږي په هغه ورځ لازم اعصاب خراب وشي انجینر راټول شوی وو موږ اته ډیر زره استادان لرو په کابل کې نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان یو لک په داسي ګرد په پوڅو کې وتلی وای او د خپل حق غوښتنه یې کړې وه دا د دین سلام حق دی طالبان دا کار نشي کولی دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی د پاکستان لخوا دی او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجینر په کور کې انجینر یا د کور یا د بور دا خو نه اسلام مني نه اوسني شرایط مني او نه اجتماعي وضعیت موږ په اجتماع کې ژوند کوو یو انسان اجتماع جوړوي اجتماع بیرته انسان جوړوي نو موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو باید جهان سره سیالي وکړو
ډېره زیاته مننه غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکړم فکر کوي چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل مازی سره قطع کړی ده
جناب تکل صاحب لاند جواب درکوم اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ چې لرلی او غټي د جنګسالارانو خاتمه و د قومي ټکادارانو پای وو افغانستان نه منل افغان نه منل زیت کړیو خاتمه و دا غچ دي اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازي وکړي دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کړي پرې نه کی دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکړي په دوی کې پوها خلک باید د نوري اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولی چې د بی بی سره د روزنیز مرکز خون کې هم پاتې شوې ده
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث غم کما هم دامې سنم غم کما هم دامې سنم تا چیر ازای نه زما زما د مینه دنیا اے
زمادم.